د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان او د انټرنیټ لاري په ټول نړۍ کې خبري شي. په دې خبرونه کې به واوري چې امریکا له افغانستان د خپلو پوځي وسایلو او وسایطو د ایستلو لپاره یو ځل بیا د منځنۍ اسیا له هیوادو سره خبري پیل کړې دي او پر دې خبرو یو شمېر روسانو انتقاد کړی. تر یولسو بجو نور ګڼ خبري مطالب لرو، خو لومړی به خبرونه له نسیم شفق څخه واورو.
افغان حکومت په ټوکیو کانفرنس کې لنډیوالې ټولنې د کال 15 میلیارد ډالر مرسته غواړي. په پکتیکا کې څه باندې دیرش تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او په بهر کې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه ولسمشر اوباما کانګرس ته شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال 15 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. د دغه کانفرنس لپاره پرون په کابل کې د تیاریو غونډه وشوه چې په کې د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو برخه اخیستې وه. په غونډې کې د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال وویل حکومت هغه غوښتنې په یو سند کې راغونډې کړې چې د ټوکیو له کانفرنس نه لري.
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان
دی وای توکیو کنفرانس د چمتووالی لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په وسنت کې ځای کړی دی. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي د ټوکیو کانفرنس مهم وباله او ویل چې افغانانو ته به یو پیاوړی پیغام ولري. دا کانفرنس راتلونکي میلادي میاشت د جاپان په مرکز کې جوړیږي. په پکتیکا کې افغان چارواکي وایي د پنځشنبه او جمعې په ورځو د عملیاتو په ترڅ کې څلور دیرش مخالف وسلوال وژل شوي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان وایي په څلور ولسوالیو کې د عملیاتو په لړ کې څلور دیرش مخالف وسلوال او د هغوی دوه قومندانان وژل شوي دي. د والی ویان زیاتوي چې په وژل شویو کې درې وطنوی ځان وژونکي واسکټونه هم لرل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي دوه پوځیانی په دوو جلا حملو کې وژل شوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د ناتو دغه دوه عسکر د جمعې په ورځ په جنوبي او ختیځو سیمو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دي چې په وژل شوو کې یو سرتیری د دوی ځواکونو پورې اړه لري چې د جمعې په ورځ په هلمند کې وژل شوی. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو 115 نوي پوځیان وژل شوي دي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 45 افغانۍ لس پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 سلویخت پوله، زر ایرانی تومنه 28 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د جمعې په ورځ کانګرس ته شپږ میاشتنی راپورټ وړاندې کړ. دا راپورټ په بهر کې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه دی چې له کانګرس نه په یمن او سومالیا کې د القاعده پر ضد د مستقیم عملیاتو غوښتنه هم پکې شوې ده. په دغو دوو هیوادونو کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو رپورټونه له ډېرې مودې راهیسې خپرېږي، خو کله هم متحده ایالاتو دغه حملې مخکې نه وې تایید کړې. په رپورټ کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته اشاره نه ده شوې او دا هم پکې کینه دي سرګند شوی چې د مستقیم عملیاتو هدف څه دی. په رپورت کې یوازې د امریکا د پوځي عملیاتو خبره شوې ده او د استخباراتو د ادارو لکه سی آی ای عملیات پکې نه دي یاد شوی. په رپورت کې په یمن کې د القاعده شبکه ډیره فعاله او خطرناکه یاد شوې ده. په سومالیا کې بیا متحده ایالات د الشباب ډلې پر ضد عملیات کوي چې له القاعده سره اړیکې لري. د هند حاکم ائتلاف د مالی وزیر پراناب مکرجی د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نومولی دی چې ټاکل شوې ده د جولای په 19 ترسره شي. مخالف نېشنل ډیموکراټیک ائتلاف لا تر اوسه خپل کاندید نه دی نومولی. په هند کې ولسمشر تر ډیره حده یو تشریفاتي رول لري او اصلي اجرایوي واک د صدر اعظم او کابینې په لاس کې وي. د دې انتخاباتو ګټونکي به د میرمن پراتیبا پاټل ځای ونیسي. سوریه بعد امریکا او روسیه د ولسمشرانو د راتلونکو خبرو د اجنډا په سر کې وی. باراک اوباما به له ولادیمیر پوتین سره په مکسیکو کې د جیشل هیوادونو د غونډې په ترڅ کې وګوري. دا غونډه د جون په 13 او 19 جوړیږي. وروسته تر دې چې تیر میاشت ولادیمیر پوتین د دریمې دورې په مخه د روسیې ولسمشر شو، د لومړی ځل دی چې له باراک اوباما سره ګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن راډس د جمعې په ورځ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ سربیره پر دې چې په وروسته وکی د سوریه د شخړې په برخه کې سستونزې پیدا شوې دي، خو د افغانستان او ایران په برخه کې ښه همکاري سره لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی مسکو تورن کړ چې د سوریه حکومت ته جنگي هلیکوپټر او نور وسایل ورکوي. روسیه دا تورونه رد کړل. په مصر کې نن د ولسمشرۍ د دوهمې دورې انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د اخوان المسلمین د ګوند مشر محمد مرسی او د پخوانی ولسمشر حسن مبارک د دورې د وروستي صدر اعظم احمد شفیق ترمنځ ترسره کیږي. په مصر کې سیاسي کشمکش اوج ته رسیدلی او نږدې یو نیم لک پوځیان د دې دوه ورځنیو رایو ورکولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. ګڼ مصریان داسې انګیري چې د احمد شفیق له بریالیتوب سره به د حسن مبارک په څیر دوره بیا راشي، خو نور بیا له احمد مرسی ویره لري چې مصر به ورسره په یو تونلار اسلامي هیواد بدل شي. په روند انتخاباتي مبارزه په ورستۍ وینا کې مرسی وویل د ده په ولسمشتۍ کې به په مصر کې د عیسویانو او غیر مذهبي خلکو درناوی وشي. مرسی تیره میاشت د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې 24.5% رایې خپلې کړې او احمد شفیق 23.6% رایې وړې وې. رایې اچول نن د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو پیلېږي. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نادا نن امر وکړ چې د اتم دوه ریاکټرونه دی بیا فعال شي. دا له تیر میلادي کال د مارچ د میاشتې راورسته چې زلزله وشوه او د فوکوشیما اتمي بټۍ زیانمنه کړه، لومړی ځل دی چې دوه ریاکټرونه به بیا کار کوي. تر دې زلزلې وروسته د جاپان ټول 50 اتمي ریاکټرونه وتړل شول، خو د جاپان صدر اعظم نن له کیوټو سره د دریم او سلرم ریاکټور د فعالیدو امر وکړ. سو په اوړي کې جاپان د انرژي له کموالي سره مخامخ نشي. په سلګونو کسانن په توکیو کې د صدر اعظم د استوګنځي مخې ته راغون شول او اعتراض وکړ چې بیا اتمي بټۍ فعالیږي. دوی په انګلیسي هم شعارونه ورکړل. له 1988 کال را وروسته چې په جرنوبل کې اتمي ناورین رامنځته شو، تیر میلادي کال د جاپان پیښه تر بلې هرې اتمي پیښه بده یوه وه. او وروستۍ خبره د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې پرون فرانسې په دې ګروپ کې کوربه اوکراین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تیز باران له امله د اوکراین په دونسک ابخار کې یو ساعت ودرېده. د همدې ګروپ په بله لوبه کې انګلستان سویډن ته 3-2 ماتې ورکړه. دا ماتې دا معنی لري چې سویډن له خپل ګروپ څخه بهر شو او انګلستان که چیرته خپله بله لوبه چې له اوکراین سره یې کوي مساوي کړي، نو د لوبې بل پړاو ته به ورسیږي. په دې ګروپ کې فرانسه انګلستان او سلور پوینټونه لري، اوکراین 3 پوینټه او سویډن هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان پر مسلې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ څه اختلاف پیدا شوی. بیا به مو د افغانستان د حکومت له یوې نوې هڅې خبر کړو چې له دې لارې د خلکو ترمنځ اختلافاتو د مخنیوي کوشش کوي.
د علماو د شمېرو په سعادت باندې د مرکې او جرګې کې او د خلکو مابین کې به شخړې حل کړي.
د وی میرمنې کې صدر ته تیر وو چې خپل وایي د واده په شپه تشتیدلې و.
شاو نو بجې از خانه برآمدم، تنها بودم، رفتم خانه مامایم. صبح که 7 بجې د خانه مامایم رسیدم.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو،
پولیو اصلا دیو وایرس تم دے او چکما ناروغی دی دی خبر پیدا کی گی تے پولیو مائلائٹ سوئی پتی بھی اصطلاح باندھی ہمون گورتا پ سادہ زب باندھی گزان وایو
د گزان پاڑا پ تفصیل تر لسمو بجو رستا وری دل شی امریکای پوجانو لافغانستان د خپل پوجي تجهیزاتو د استلو پاړه د منځنی اسیا د هغو هیوادونو له مقامات سره خبري کړي چې له روسي سره نږدې اړیکې لري. لټاکري جدول سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه بهرني محارب پوجان لافغانستان اوسي. د روسي وی ورسپانې لیکلي چې امریکا خپل یو شمېر تجهیزات په وړیا توګه او یو شمېر نورې د ساتلو لپاره د منځنی اسیا د هغو هیوادونو ته سپاري او له دې سره په روسیه کې عکس العملونه څرګند شوي دي. فرید هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
دا مسله چې په روسیه کې د یو شمېر خلکو د غوسې سبب شوې ده د کمر سات په نوم په یوې روسۍ خبرونه کې خپور شوې ده. د فرانسې خبری آژانس د ورسپانې په حواله لیکي د قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان پوځیان له پنټاګون یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د نقلي وسایلو او ټانکونو د لیک په اړه خبرې کوي. راپور د بیلابیلو پوځي سرچینو په حواله لیکي د دې وسایلو یو برخه به په وړیا توګه او یو شمېر نورې په امانت ډول د هیوادونو ته ورکول کیږي. فرانس پریس لیکي د قزاقستان یوې پوځي سرچینې دا تایید کړې ده چې دغه مسله سکال د مارچ میاشتې څخه د مخه کله چې د امریکا د دفاع وزیر قرغیزستان ته سفر وکړ مطرح شوې وه، خو په مسکو کې ډیپلوماتیکو سرچینو کمرسات ته ویلي چې بې د روسیې لشتوالي څخه د دې ډول خبرو اترو ترسره کول د منلو وړ نه دي. د روسیې ډیپلوماتیکو سرچینو زیاته کړې ده چې دا هیوادونه ګډو ګټو تشمن دي. قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه دي چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري. ازبکستان او تاجکستان له افغانستان سره ګډې پولې هم لري او په قرغیزستان کې د امریکا پوځي اډه ده چې د روسیې د محافظه کارو لپاره له جنجاله ډکه مسله ده. متحده ایالاتو او ناتو موافقه کړې ده چې په 2014 کال کې بخپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له هغه مهال چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ خپل ترانزیتي لار وتړل نو د منځنۍ آسیا لارې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ډیره د اهمیت وړ شو. خو د شمال د لارې د پاکستان په تناسب هم ډیره اوږده ده او هم پرې ډیر لګښت راځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په نوښت او له حکومت سره سم د قومي شخړو د حل او له حکومت سره د خلکو د اړیکو د ټینګېدو په نیت یو کمیسیون په کار پیل کړ. ویل شوی چې دغه کمیسیون به په افغانستان کې د جرګول لاري په ټولو ولایتونو کې جزایی او حقوقي شخړې د قومي مشانو په وسیله حل کړي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکاري حمید عثمان د ولسمشر د شکایتونو د دفتر له مشر اسد الله وفا سره مرکه کړې.
دا کمیسیون چې تاسو جوړ کړی دا یو عالی شورا لري، دا خو د افغانستان له یو شمېر عدلي او قضایي ادارو سره په تضاد کې نه ده؟
نه نه، دا جزره هیڅ کله دا په تضاد کې نه ده. دا ښکارونه چې هغه د مخه د دې چې محکمیت هم نه شي، دا قومي قومي چې یو جنگ او تشنج راځي، دا افغانستان په تاریخ کې د ټولې ستونزې په جرګو او مرکو ځای دی. تراشته نمونه ګوري چې تیر وخت به موږ کولای تاسو ته وایو چې د دې ځو څخه سره ملو هغه د کومي شریر مشران راځي د ویې په وی راځي خو دا څو زو د مصیبت په اړه د دې د الهام مې وټوانی دلو چې هغه به دې په نیټه بدل کوو دی په باندې کې دوستي واشته راشي. نو دا زموږ دوه د دستور دی او د نړۍ ټول څه زم پر مرکو په جرګوال کې زه په خپل ډول ملګرو مزو چې کوم مو ساده هغه مې جرګو مرکه د چې جرګې کې یو مرکه کې نو دې د خزایو تام ولید ورګانو سره بلکې دا غوته کومه چې دا ولاند د لارې چې خارج د سره نوادي او د محکمو ته ورغلو سره وګرځي په وسادت
باندې مجلې حل. او یو بل مسالم د دلته د یو شمیر ولایتونو په ولسوالیو کې لا تر اوسه هم طالبان شته، او هغوی یا دغه منطقې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. او بله مسله دا چې په یو شمیر سیمو کې وسلوال سیمه ییز قومندانان دي. کله ناکله دا قومي شخړې چې کیږي د وسلوال کسان دغه شخړې کوي، نو تاسو د دغه شخړو د حل لپاره یوازې له جرګو کار اخلئ، له قومي مشرانو کار اخلئ، یا به دلته دولت هم وسلې کاروي او تاسو به هم خپل هغه پوځ او پولیسو نور وړئ؟
هیڅ کله به دولت دلته تشبث نه کوي. دا به د قومونو د مشرانو د علماو او د شمیرو په وسادت باندې د مرکې او جرګې کېږي، او د خلکو مابین کې به شخړې حل وي. تا ته معلومه ده چې د جرګې او مرکې سره توپ او توپک او ټانګ نه وي، هغه سره د قومي وسادت او د قومي عنامې مطابق باندې ډېره جرګې حل کوي.
د سره پورونه هم شته چې په یو شمیر سیمو کې بر علاوه د دې چې دولت غواړي چې یو شمیر مسایل حل کړي، هلته طالبان هم شته چې دوی غواړي د خلکو ورته کله ناکله مراجعه کوي، او هغوی غواړي چې دغه مسایل حل کړي. نو تاسو بیا دلته څنګه رول لوبولی شئ؟
زما په نظر دا د افغانستان په تاریخ کې یا په دانیزو کلونو کې دا یو ممتاز کار وسو. دا یو غټ کار دی چې رئیس جمهور دا ابتکار وکړي او د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړي. زما په نظر دا کمیسیون چې موږ وتوانی په ټولو ولایتونو کې ایجاد کو، ان شاء الله تاسو باندې مو د جمهور چې اکثره طالبان نه وي، هغه خلک چې زورور او کمزوري بل چاره وته نه وي، نو بس خاصه ونه شي، نو زه د مخالفینو سره ځکیږي. زما په نظر دا په دې اکل هم ولوبوي، او دا د کومو شپږو مشران د طالبانو په خلاکېدو کې هم شاید دا یو غټ کار دی.
د ولسمشر حامد کرزي د شکایتونو د دفتر مشر اسدالله وفا وویل چې د قومي جرګو له لارې به حکومت هڅه وکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي. وړاندې به په خپرونه کې تاسو د ښځو پر سر له شخړو خبر کړو. پاکستان ته امریکا په سیمه کې د افغانستان په پرتله په څه سترګه ګوري؟ پاکستان په افغانستان کې د هند اڅو ته ولې اندېښنه لري؟ چین په افغانستان کې څه باید وکړي؟ دغو پوښتنو ته په نړیوالو چاپي خپرونو کې د ځواب موندلو هڅه شوې ده. دغه خبرونه ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
د افغانستان په ارتباط راکړی ورکړی د هغه مقاله سرلیک دی چې د واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ غنه کې خبره شوې ده. رسپانې دي چې متحده ایالاتو د واقعیت چې د افغانستان په سوله کې پاکستان څومره اهمیت لري لپاره غوړځولې دی. د افغانستان راتلونکي د امریکا په نسبت پاکستان ته زیات اهمیت لري. لکه څنګه چې څرګندېږي د پاکستان اردو او د استخباراتو اداره د افغانستان په راتلونکي کې د رول درلودلو په خاطر حتی له امریکا سره په خپل رابطو قمار وهلو ته تیار دي. دا دواړه ادارې په افغانستان کې خپل ملګری حکومت غواړي. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې دا مسله اوسمهال د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره اساسي مشکل دی، او د افغانستان د ثبات لپاره خنډ ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پاکستان نه غواړي چې هند په افغانستان کې د خپلې پښې لپاره ځای ټینګ کړي، ځکه څو لسیزې مخکې هند له بنگلاديش سره لاس یو کړ او بنگلاديش له پاکستان څخه جلا شو. اوس پاکستان ویره لري چې له بلوچستان سره د هند نږدې کېدل به د بلوچستان د جلای غوښتونکو د اطمینان سبب سي، او دا به د پاکستان بیا چوټه کېدو ته لاره برابره کړي. د رسپانې په لیکنه سره له دې چې په وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد روابط کړکېچن دي، خو امریکا باید داهر نه کړي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګول د پاکستان دوستي ته اړتیا لري. په سیمه کې د دواړو هیوادونو له لوري د یو بل پر ضد فعالیتونه به د افغانستان بحران اوږد کړي، او ورځ په ورځ به امریکایي ضد احساسات زیات کړي. دا به وضعیت هغې مرحلې ته ورسوي چې بیا به له هغه څخه وتل اسان کار نه وي. د جرمني شپېګل خپرونه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د جرمني په باور په افغانستان کې د مرستو پروګرامونو کې د چین برخه باید زیاته شي. د خبرونې په لیکنه غربي هیوادونه په دې باور دي چې روسیه او چین باید د افغانستان د ثبات په ټینګولو کې پراخ رول ولوبوي. شپیگل آنلاین لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې چین او روسیه دواړه د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې ګټي لري، او د هدف ته د رسیدو لپاره باید مسولیت هم قبول کړي. شپیگل آنلاین لیکي چین د افغانستان د قانونو د استخراج په پروژو کې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او تعلیم کې هیڅ ډول مسولیت نه دی اخیستی.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالي اوسیدونکو په روغتیايي مرکز کې د شزینه ډاکټرۍ له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي ډیری وختونه شزینه ناروغان د ډاکټرۍ د نشټوالي له امله په لاره کې مري او همدارنګه په ولسوالي کې یوازې یو روغتیايي مرکز دی چې د خلکو تګ ورته ستونزمن دی. له کونړ روح الله انوري مفصل رپورټ لري.
دانګام د کونړ ولایت د مرکز ختیځ لور ته د ډیورند په کرخه پرته غرنۍ او ځنګل لرونکي ولسوالي ده چې د پاکستان د باجوړ او دیر سیمو سره شریکه پوله لري. له تیرو نږدې دوو میاشتو څخه په دانګام ولسوالۍ د پاکستان د فوز له لورې د توپونو مرمۍ راویشتل کیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجي نورکریم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو روغتیایي مرکز لري. کله چې ناروغ پیدا شي نو دوی ناروغ په کټ یا دوه لرګیو کې وتړي او څو تنه یې کلینیک ته ورسوي. کله چې کلینیک ته ناروغ ورسیږي نو هلته بیا یا ډاکټر نه وي او یا هم درمل نه وي. خلک مجبور وي چې مریض اسدآباد او یا یې جلال آباد ته انتقال کړي.
کلینیکونه سم نشته دي. کلینیکونه یو کلینیک موږ ولسوالۍ کې لرو او نور کلینیکونه په ټول ولسوالۍ کې موږ فکر کوم چې په زور غوړول کې موږ د سرحدي ولسوالۍ سره ټول ډېر امن نه ګانو مشکلات ډېر دي. بیا موږ د
یو بل قومي مشر حاجی شیر محمد هم وایي چې دوی د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي لامل ډیرو ستونزو سره لا سوګری واندی.
یو کلینیک هم لرو دغه د ولسوالۍ په ساحه کې خلکو مشکل ډیر دی.
د دانګام اوسیدونکو همداراس په روغتیایي مرکز کې د خزینه ډاکټرې له نه موجودیت څخه هم سر ټکوي.
خزینه ډاکټرې هم یو ډاکټر دغه مسخراتی د زنانه مریض چې پیدا شي زیاتې موږ استابات ترولو جلال آباد ترولو.
خزینه ډاکټر نه ډیر نه کمی نشته دی. خزینه ډاکټرې نشته دی.
دوی وایي دانګام ولسوالۍ پراخ ځمکه لري او په کې څو روغتیایي مرکزونو ته اړتیا دل کیږي او باید چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره دو نور کلینیکونه هم جوړ کړي.
هغه کې یو اتوند ولسوالۍ ده کنه چې غټ بارډر لري پاکستان سره. موږ غواړو چې موږ ته نور کلینیکونه ګرګا ساحه ټانګ ساحه کې یو غټ کلینیک جوړ شي. د سین ساحه کې جوړ شي. غټ مشکل دی خلک د پیدل لار مزل کوي. دانګام کلینیک ته رسیدګي ډیره ګرانه ده.
د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادۍ راډیو ته د خلکو یو څه ستونزې ومنلې خو وی ویل چې دوی په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د صحت وزارت د پلان او پروګرام سره سم درمل ناروغانو ته ورکوي او د دانګام په زوړ برول کې مو د بل کلینیک وړاندیز هم کړی دی.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې شزینه ډاکټره نشته. بیا هم د شزو پاړه په افغانستان کې په بدو کې د نجونو ورکول یو بد دود ګڼل کیږي چې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې دود دی. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي جمیلې ظریف یو مفصل رپورټ چمتو کړی.
سکینه 15 کلنه و چې د غې په وینا د خپل ورور د کړي ګناه په بدل کې 15 شپېته کلن سړی ته په بدو کې ورکړل شو. سکینه چې اوس 40 کلنه ده وایي چې ورور یې د خپل ترن ګور تختولی او د دې ستونزې د حل لپاره یې پلار د ترزوی ته په بدو کې ورکړي. دا مېرمن چې له کور نه د تېښتې په جرم زندانی شوې دا مهال د ښځو چارو وزارت د امن په خونو کې ژوند کوي. هغې ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې پر دې د تېرې شوې حالت کیسه داسې بیان کړه.
اینا مشکله مې بود کې ما مادر نداشتم.
ستونزه دا وه چې ما مور نه درلوده. زه اته میاشتې نه وم چې مور مې مړه شوه. کله چې زه 15 کلنه شوم نو ناڅاپه ورور مې د تره ناوې وتښتوله. هغې یوه لور هم درلوده چې لور یې بیا مړه شوه. نو هماغه و چې دښمني رامنځته شوه او پلار زه د ترزوی ته په بدو کې ورکړم. زه هغه وخت 15 کلونه وم اوس هغه سړی 15 اتیا کلن دی. ډېر زود دی.
85 سال است. بیخي پیر است.
په افغانستان کې د نجونو په بدو کې ورکولو دود تل د کورنۍ ستونزو د له منځه وړلو په هدف ترسره کیږي. یعنی ګناه نارینه کوي خو سزا یې ښځو ته ورکول کیږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په وینا دا مهال په هیواد کې د بدو ورکولو پیښې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو ملاتړې پروین رحیمی په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
هر څومره چې نامنی او د خلکو او دولت ترمنځ فاصله زیاته شي او هر څومره چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو لاسرسی کم شي نو موږ به د بدو پیښو شاهدان اوسو. له بده مرغه چې د بدو پیښې په ټول افغانستان کې شته. حتی ویلی شو چې د کابل په ولسوالیو کې هم د بد پیښې شته او له بده مرغه چې د بد د پیښو پرېکړه هغه کسان چې په دولت کې لوړې څوکۍ لري کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جزا او له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون بیا په دې هکله ډېر جدي موقف لري.
د میرمن پروین په وینا انجونې تل د وژنې جنسي تیریو او حتی له کور نه د تیښتې په بدل کې په بدو کې ورکول کیږي. سکینه وایي دولس کلنه بچې د دې پلار او میرنۍ مورې غوښتل د هغه پنځه اتیا کلن سړي ته په نکاح کړي، خو هغه وایي چې د واده په شپه له کور نه وتښتېده. هغه وایي چې ماما یې سکنه یو مهربانه کس و، نو ځکه یې دې ته پناه ورکړه او وروسته له درې ورځو یې خپل زوی ته په نکاح کړه.
وخت کې ما په مازامج فرار کړم، رفتم
زه مې د واده په شپه نهه بجې له کور نه د ماما کور ته وتښتېدم. سهار اووه بجې مې د ماما کور ته ورسېدم. هلته مې ماما زه درې ورځې وساتلم. بیا مې نو ماما راته وویل چې که د پلار ګیر کړې نو وژنې دي. نو ماما مې هم مجبور شو او زه یې خپل زوی ته نکاح کړم، او کله مې چې له هغه سره نکاح وکړه بیا کابل ته راوتښتېدم.
سکینې خو د خپل ماما زوی سره واده وکړ، خو له دې نه و خبره چې دا واده به بالاخره هغه زندان ته بوزي. هغه له خپل خاوند سره کابل ته وتښتېده، خو وروسته له پنځو کلونو یې پلار او د تره زوی هغه زندان ته کش کړه.
بس یو نیم سال فرار بدیم،
موږ درې نیم کاله په فرار کې وو، او له هغه وروسته مې پلار موږ تعقیب کړو. بیا یې ونیولو او زه یې زما د انرول له زوی سره بندې کړم. دوه میاشتې وروسته یې زما خاوند هم بندې کړ. په خاوند مې لس کاله قید وخوت، او پنځلس ورځې مې پلار هم بندې و. دا افغانستان دی، هېڅ باس خاص نشته. که څارنوال دی او که قاضي دی، ټول رشوت خوري. پلار مې پنځلس ورځې بندې شو، خو له پنځلس ورځې وروسته یې پیسې تېرې کړې. خپله له زندان نه ووت، خو زه یې پرېښودم.
اوس سکینې په زندان کې د یوازیتوب احساس نه کوه، ځکه اوس یې له هغې سره زوی هم و. هغه زوی چې په زندان کې زیږېدلی و او اوس د یو کال شوی و. هغه هم له خپلې مور سره د زندان په تیارو کوټو کې شپې او ورځې سبا کولې. د سکینې زوی لکه د نورو ماشومانو په څیر د لوبو سامان نه درلوده چې لوبې ورسره وکړي. بس کله به یې د مور اوښکو او کله به یې د زندان تورو دیوالونو ته کتل. خو د دې لپاره چې د سکینې ژوند لږ څه خوندي شي، اوس د ښځو چارو وزارت د امن په خونو کې له خپل زوی سره شپې او ورځې سبا کوي. خو زوی له خپلې مور نه پلار غواړي چې هغه هم په زندان کې دی. دا یوازې سکینه نه ده چې د بدو په دود کې ورکړل شوې، بلکې داسې په زرګونو ښځې موجودې دي چې د نارینه وو د کړنو سزا ګالي. خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا مهال دوی سره دقیقه شمیره نشته چې څومره نجونې په بدو کې ورکړل شوې دي. دا چې ښځې ولې د خپلو ستونزو د حل لپاره عدلي او قضایي ادارو ته نشي تللی، یو ځل بیا هم میرمن رحیمي
یوه نجلۍ چې په بدو کې ورکول کېږي، هغه څوک ده؟ هغه څوک ده چې په زور نکاح کېږي. د یوه جرم په بدل کې هغه په بدو کې ورکول کېږي، له سختو او جدي قیوداتو سره مخامخ وي. حتی د خپل پلار کور ته د تګ راتګ اجازه نه لري. له بده مرغه کله چې قومي مشران چې له هغوی نه ډېره تمه کېږي په یوه جرګه کې کښېني، نو هغوی بیا پریکړه کوي او یوه نجلۍ په بدو کې ورکوي. نو بیا هغه نجلۍ په چا باور وکړي؟ څوک له هغې سره مرسته کوي چې لاس یې ونیسي او حکومت ته یې بوزي؟
افغان میرمنې تل د ټولنې محرومه برخه ګڼل کېږي. دوی په تیرو دریو لسیزو کې له هر ډول سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو بې برخې پاتې شوې. سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو چارو وزارت، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورې نړیوالې ادارې د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو په خاطر ډېرې هڅې کوي، خو لا هم ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په وینا دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي هم.
مخکې تر دې چې لسمې بجې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو. حمید محمد کتنه ورته کړې.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ییز کانفرانس او د هغې د پریکړو د پلي کولو څرنګوالي ته ځانګړې شوې. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې په کابل کې د آسیا د زړه د سیمه ییز کانفرانس د پریکړو پلي کول بل مهم ګام بللی چې باید د افغانستان او سیمې د هیوادونو لخوا پورته شي. ورځپاڼې لیکلی چې د کانفرانس کومه نوې موضوع نه ده مطرح کړې، بلکې هغه څه چې د سیمې او یا څو هیوادونو په کچه په روسیو کې رامنځته شوي وو هغه تایید او د پلي کولو لپاره خپل هوډ تازه کړ. د ورځپاڼې په وینا د کانفرنس اهمیت په دې کې و چې د بحثونو زیات تمرکز په افغانستان و، او د ګډونوالو له ویناو داسې ښکاره کېدله چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت لپاره د سیمې او نړۍ په کچه لیوالتیا موجوده ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل بحث کې د افغانستان په اړه د شو پریکړو په پلي کولو ټینګار کړی او لیکلی دی چې دا مسله د افغانستان لپاره له بل هر څه مهمه ده. ورځپاڼې لیکلی چې د افغانستان په اړه زیاتې غونډې جوړې شوې، زیاتې ژمنې شوې او زیات څه ویل شوي چې بیا پرې عمل نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا ټوله نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي، خو سوله نه راځي. ټوله نړۍ له افغانستان سره خواخوږي ښیي، خو امن نه راځي. او ټوله نړۍ له افغانستان سره په یو نه یو ډول د مرستې ژمنه کوي، خو افغانستان لا هم ژوبل ژوبل دی. ورسپانه لیکلی چې د دې حالت اساسي لامل دا دی چې د نړۍ خلک شمنه وکړي هیلې ورکړي خو په عمل کې بیا خبره سرچپه وي او یا لږ عمل پرې وشي. د ورسپانه په وینا همدا لامل دی چې افغان ولس په هر کانفرانس کې د افغانستان په اړه شوو پرېکړو ته تر هغې د شک په سترګه ګوري چې عملي شوي نه وي. سرنوشت عدالت ورسپانه هم لیکلی چې د آسیا د زړه د سیمه ییز کانفرنس باندې باید په جدي توګه تعقیب شي. د ورسپانه په وینا په دې کانفرنس کې د شوو پرېکړو تعقیبول به له افغانستان سره مرسته وکړي چې ایران او پاکستان تر فشار لاندې راولي، سوله خپل دوه مخي سیاست نه لاس په سر شي او په دغه هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ورسپانه خبرداری ورکړی که داسې ونه شي او افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښودل شي، نو نه یوازې دا چې افغانستان به د امنیت له پلوه له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، بلکې د هغې ناوړه اغېزې به په سیمه هم پرېوځي. هیواد دولت ورسپانه بیا د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو انتقاد کړی او لیکلی دی چې دغه هیواد یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. ورسپانه د ایران اندېښنې بې ځایه بللې او لیکلی دی چې دغه هیواد د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مسایل مطرح کوي. د ورسپانه هم په خپل نهایي تحلیل کې د دې کانفرنس د پرېکړو په پلي کولو ټینګار کړی او لیکلی دی چې باید